افغانستان لوی درسیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومت د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هند د نظامی مرستو هر کلی کړی دی. جزئیات ملالی بشیر په راپور کې.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل سوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یوه اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالی له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان لکه تاسو کوئ په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپل په دفاعي برخه کې نو په دې دلیل د افغانستان دوی درسیز برانجیو کې ان شاء الله هند سفر کوي او هغه غوښتنه چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2 میلیارد ډالر په لګښت له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړې دي. تیر کال په دسمبر میاشت کې نوې ډیلی له افغانستان سره د څلورو تهاجمي هلیکوپټرو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپټرو څخه درې ترلاسه کړي او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل سوی د څلورم هلیکوپټر په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته وسپاري. ښاغلی ابدالی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نورو وسلو ته ډېر اړتیا لري. د همداراز وویل چې د هندوستان وسلې چې ډېری وختونه د روسیې جوړ دي، د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړې روزنې ته اړتیا نشته او افغان ځواکونه کولای سي په ښه توګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستانه غواړي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو پټنځایونه له منځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندوستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي؟ ښاغلی ابدالي وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نسي محدودولی چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنۍ شرایط درکړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګانې لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوې پریږدي چې تجهیز شي تر څو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګان دي څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وسي تر څو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.5 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالي او نظامي وسلو هرکلی کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلی څوړ افغان هوایی ځواکونو سره مرسته کولای سي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته زیاته شوې ده. دغه ولایت ځایي چارواکي هم وایي چې تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې ده او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته توجه زیاته کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډیره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند د متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په حسونه نږدې ټول لوی او وړ انجونې زده کړې کوي او حتی په هانتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته لار پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لري وو دیو، یعنی ښځه طبقه مکتب ته نروتله، په ظاهري حالت کې تقریبا زر نه په لوړ تعداد کې دلته انجونې مکتب او طبقه یې
یا به مثلا په شخصي وجود کې درس یالو یا په شخصي کور کې درس یالو نظم زینو کده جوړ شي. هغه جوړ کړي د پوره بو منظم زی پیدا شي په هغه کې منظم کوټی وي منظم ترتیبی.
د خوست پهن رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو خوانی روزنه ته د کورنۍ پاملرنه ډیره شوی او د نجونو زده کوونکو شمیره یو لکو څلور زرو تنو ته رسیدلې ده.
نور ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډیره مخه کړې ده. اوس هم یو لک څلور زره نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو لپاره که په هر صورت وي که د لارې په سر باندې کښېني که د دیوال سوري ته کښېني که د ونو سوري ته کښېني هغه یې برداشت کولی شي خو نجونې نه شي برداشت کوله. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت تعمیرات دي اوس وخت کې چې ابادوي نجونو طرف ته هم توجه زیاته.
خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځان ژمن ګڼم د امنیت نه وروسته د پوهې او معرف ته کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دیوی کلیوی خوا د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي په لحاظ د زده کوونکو شمیر ته خوشبیني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي همدارنګه د ښوونکو په حاضریو کې پر ستونزو نیوکې کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډیر شي.
د ایکو سازمان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین نړیوال سمپوزیم جوړ شو. دا سمپوزیم او غونډه به تر 3 ورځو پورې وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې جوړه شي. د دې علمي غونډې مسؤلان وایي چې هدف یې نړیوالو ته د یو محبوب صوفي شاعر په توګه د مولانا اور پیژندل دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی د سیمې او افغانستان څخه د پاسه 600 شاعران، لیکوالان او د دری او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د 3 ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختن.
کی ها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کی ها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و تحت شاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د دې غونډې د هنري کمیټې غړی سبیح الله حساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږد ځای بلخ دی. ښاغلی حساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي خو دوی یې په وړاندې کلک غبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پیژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه ویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان اڅا د مولوي د اشعارو د کلما او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غول کیږي، رباب پکې غول کیږي، د سمان اصاب پکې کیږي چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقا پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست له لوري له بېوزلو ښځو سره د زراعتي چرګونو مرسته شوې ده. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په روانه اونۍ کې کابو 15,000 چرګان بې وزله ښځو ته په دغه ولایت کې توزیع کړي دي. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دې کارمخه په دغه ولایت کې د چرګانو د فارمونو وده او همداشان د بې وزلو کورنۍ د اقتصادي وضعیت سمه ونه ده. د فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې د چرګانو دغه فارمونه 242 بې وزلو ښځو ته ورکړل شوي چې نور اړین توکي هم ورسره شامل دي. دغه په خبره تمه کېږي چې له دې لارې کورنۍ ځان بسنې ته ورسېږي.
هر ښځې ته به شل دانې تخمي چرګان ګردین ورایتي توزیع کېږي او په زمین کې یو بوجي دانه هغه دانه چې مقوي دانه ده ودې چرګانو ته استفاده کېږي. آب خوره او همچنین یو دانه خوره ډېره یو شایسته قفسچه یا یو شایسته مرغانچه ودې ته توزیع کېږي.
په همدې حال کې هغه مېرمنې چې د چرګانو دغه فارمونه یې لاسته راوړي هم خوشحاله برېښي او وایي چې دا کار کولی شي دوی د کورنۍ د اقتصادي وضعیت په سمونه کې ونډه واخلي. د دوی په خبره وروسته له دې دغه فارمونو له لارې خپلو کورنیو ته عاید لاسته راوړي. دوی وایي داسې پروژې باید ډېرې شي تر څو بې وزلي په ټولنه کې راکمه شي. دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې د ښځو لپاره چرګانو فارمونه توزیع کېږي. که څه هم دا کار په ټولنه کې د ښځو ونډه په اقتصادي برخه کې ډېره وي، خو تر ډېره حده دا پروژې دي، نو له همدې امله د ځینو کارپوهانو په خبره موثریت یې لنډمهاله وي.
دا ساجر ډو د دې یو ساته خبری مجله ورستی او ته رسیدلی. په دې خبری مجله کې به مهم موضوعات دا و چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته د پوینا لار هواره شوې ده. دا خبره نن په کابل کې د وکړه چې انتخاباتي اصلاحاتو ته لار هواره شوې ده. د هلمند په نادالی او باباجي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات روان دي. د هلمند د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو پر ضد افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی. هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي او ټاکل شوې ده چې تقریبا په یوه اونۍ کې د افغانستان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي. په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازی وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرایط وضع کړي دي، خو د کندهار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به دا لاره پرانستل شي.
مجنون دے مستانہ